السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن دوشنبه د سلواغې یا دلوي 29 او د فبروري 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤل قریشي بدلون ویلي چې د یک شنبه په ورځ د لالپوري ولسوالۍ اړوند ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستانی پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړې او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړې دي. دین خطو څو ساعته دوام کړی دی. اخواله پکتیکا زینو ناتایت شو راپورونو کې راغلی چې پاکستانی ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچینه سیمه کې هوایی بریدونه کړی دي. د طالبانو اړوند زینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستانی جټ الوتکو د ډیوران کرکې هاخوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي. پاکستانی پوځیانو تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سرحدي سیمو په تیره په پکتیکا کې هوایی بریدونه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې 11 کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. 11 تنو ته د نیمروز په سپورتي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې د طالبانو سترې محکمې د بامیانو په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تېښتې په جرم په درو وهلې ده. که څه هم د طالبانو سترې محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې، خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورنۍ تاوتریخوالي یا جبري ودونو په خاطر تښتي. د طالبانو د سترې محکمې د بیانونو له مخې دا کسان له 20 تر 29 درو وهل شوي او له 1 تر 6 کاله بند باندې محکوم شوي دي. طالبانو کې له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه کسان چې ګڼې ښځې هم پکې شامل دي د خلکو په مخ کې په درو وهلي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې پای ته ورسوي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیګلو او پر روسیې د عظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې پر روسیې همدارنګ باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې وشوه. د فنلند ولسمشر او نور اروپایي مشرانو د مونیخ د امنیتي کانفرنس په روسیې ورځ هڅه کوله چې وخی اروپا کولای شي د اوکراین په جګړه کې له خبرو څخه عمل تلاړ شي. په عین حال کې فرانسا د یوې غونډې کوربتوب کوي تر څو د امریکا د قوي ډیپلوماسۍ په وړاندې د اروپا غبرګون پیاوړی کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان نوویل بارو د یکشنبې په ورځ تایید کړ چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي هیوادونو مشران د دوشنبې په ورځ په پاریس کې بیړنۍ کاري غونډې ته وربللې تر څو د اوکراین په اړه د اروپا د راتلونکو اقداماتو اړوند بحث وکړي. اروپا د هڅې د امریکا د تیر اونۍ د څرګندونو په دوام کړی دي. راپورونه ښیي چې د بریتانیا صدر اعظم کار سټارمر، د ډنمارک صدر اعظم میټ فردریکسن او د پولند صدر اعظم ډونالډ ټوسک د هغو کسانو په ډله کې دي چې ټاکل شوی په دې غونډه کې ګډون وکړي. د اوکراین له جګړې څخه د چټک وتر لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅو په اروپا کې اندېښنې او بې باوري رامنځته کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپل دویمه تمرینی لوبه په نیوزیلند وبایلله. افغان لوبډله د یکشنبې په ورځ د کراچۍ د کرکټ په سټیډیوم کې لومړی توپهنه وکړه چې سیال ټیم ته د 306 منډو هدف ورکړ. په دې کې د رحمان الله ګربز سلیزه هم شامله ده. په ځواب کې د نیوزیلند لوبډله د 2 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. جرمن چارواکي وایي مجرم افغانان کډوال باید ژر تر ژره افغانستان ته واستول شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان جنو د تعلیم غوښتنه کړې. زده کوونکي نجونې یې ښه ګام بولي.
کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو انجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته د سفر پر مهال فلسطینی وسله والې ډلې ته خبرداری ورکړ.
حماس cannot continue.
حماس د پوزیا حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای. هغه باید لمینځه وړل شي، باید جرړي وېستل
شي.
نو راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې افغان سوداګر وایي د صادراتو د زیاتېدو لپاره اوسنۍ لارې او تګلارې بسنه نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورټ. د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوز زودر ویلی افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبري وشي. مارکوز زودر په مونیخ کې دی او افغان کډوال لخوا د نه دیرس کسانو د ټپیانولو له پیښې وروسته دا ډول څرګندونې کړې دي. د ټپیانو له ډلې یوې دوه کلنې ماشومې او د هغې مور د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې ده. دا چې د جرمن د بارن ایالت اعلی وزیر نور څه ویلي دي او د دغه پیښې وروسته په جرمني کې د کډوالو په وړاندې حساسیتونه څه دي، صفي الله ستانکزي پرې دغه راپور چمتو کړی.
د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هره اونۍ پروازونه تنظیم شي. مارکوس زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي، هره اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو. مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي. د فبروري په 14مه تیره پنجشنبه د بایرن ایالت په مرکزي ښار میونخ کې 40 کلن افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو یوه 2 کلنه ماشومه او 10 کلنه مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په میونخ کې د افغان کډوال لخوا د لزګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په امبور کې لزګونو افغانانو په یوې غونډې سره د میونخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتو والے وخود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 28مه هلته پارلماني ټاکنې وشي. اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وارد مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکوس زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکوس زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویب سایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یو لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2024 کال تر پایه لږ تر لږه 4,200 افغانان هلته وسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای، یا هم ایجوکیشن کن ناٹ ویټ په نوم صندوق یو ځل بیا د هغو افغانو نجونو د غږ پورته کولو پر اړتیا ټینګار کړی چې له زده کړو محرومي شوې دي. د صندوق پرون د افغان نجونو غږ هشټګ له سره خپور کړی او له افغان نجونو یې د خپل دوامدار ملاتړ ژمنې تازه کړې دي. نجونې زده کوونکي بیا د دې ډول حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې بې اغېزې به نه وي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږو چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا له افغانو نجونو خپل ملاتړ څرګند کړی. د صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د افغان جنو غږ کمپاین هشټګ بیا خپور کړی او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو نجونو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتې دي. له زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی له ډلې مرسله او مریم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل.
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هېڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامیې خپرې کړي.
خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نشي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړي د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع شي. که داسې ونه شي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه یو اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، پکې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدیلو سوداګریزو لارو په پیدا کېدو ټینګار کوي. د دغه خونی مدیره پلاوی ازادي راډیو ته ویلي چې د صادراتو د زیاتېدو لپاره باید نوې لارې ولټول شي او د دوی پټکو اوسنۍ لارې چې کومې دي بسنه نه کوي، او په وینا یې دغه لاره کې تر ټولو لوی خنډ د پاکستان د حکومت تګلارې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان د صادراتو د کمخ پاړه ل اعلان وروسته د پنګونې او سوداګری خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکی تعرفو لوړواله د دې کمخ اصلي لامل دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان لکوزی آزادی رادیو ته ویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
زمونږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی آسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړي دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوي دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل سټنډرډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډېر کم لرو. تنها نو شباب غیر الکولی موږ صادرو، اسیایي معنات او یو څه په دې اخر کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل په اړه څه نه ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالر کم شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2024 په پرتله سمه نیمه کمه شوې. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله، د سوداګرۍ په طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
در مایه گذشته در کل تقاضا کم شده.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده. له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
تقاضا د پوهنتون حاله خطر رسیدلې.
د اقتصادي برخې یو شمیر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچې او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615 میلیونه و 500 زره ډالرو ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی سهرنۍ خبری مجله اوري. وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم لرو، تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورزو منځنی ختیځ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي حماس وسلواله ډله چې متحده ایالاتونه او امریکا یې ترهګر بولي باید له منځه یوړل شي. هغه دا خبره د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. تفصیل له صفی الله ستانک زیور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یک شنبه پورس په غزه کې د اسرائیلو د جنگي اهدافو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل چې حماس باید له منځه یوړل شي. هغه له نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل
حماس
د پوځي او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولی، او په څرګنده توګه تر هغه چې دا ډله د یو ځواک په توګه حکومت کوي یا اداره مختوړي یا د یو ځواک په توګه چې د تاوتریخوالي په کارولو سره ګواښ کوي سوله ناممکن کیږي. هغوی باید له منځه یوړل شي، باید جرړې وایستل
شي.
اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې د روبیو د سرګندونې د متزلزل اور بند راتلونکو نور هم شکمنه کړه. هغه ویل د غزې د راتلونکو پاړه ولسمشر ټرمپ په زړورتیا خپل نظر څرګند کړه او ممکن د هغه دا نظر په ډیرو خونه لګي، خو دا مسله نور د تیر په څیر مختنه شتله. روبیو همدارس په منځنی ختیځ کې د هر تاوتریخجن فعالیت تر شا ایران ښکیل وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځنی ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ چې هلته د اسرائیلو او حماس اوربند دوام لري، او د شنبه په ورځ د دریو اسرائیلي یرغمل د خلاصون په بدل کې 398 فلسطینی بندیان له اسرائیلو آزاد شوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند لومړی فاز ختمېدو ته 2 اونۍ پاتې دي. په دویم فاز کې له حماس تمه کیږي چې پاتې لسګونه یرغمل د فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي. همدارنګه دا تمه کیږي چې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووزي او په یو دوامدار اور بند خبري وشي. له نتنیاهو سره په ګډ کانفرنس کې روبي امدار از د غزي په تړاو د ولسمشر ډانل ترامپ د دریز ننګ وکړه چې د غزي خلک د بل ځای انتقال او مالکیت امریکا په لاس کې واخلي. د ترامپ د څرګندونو ته وارد مخارب هیوادونو کلک عکس العمل ښوولی او ممکن له مارک روبیو سره په لیدنه کې ګڼ عرب مشران خپل دریځونه بیا تکرار کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا له روبیو سره په کانفرنس کې د غزي په اړه د ترامپ د پلان هرکلی وکړ او وی ویل چې هغه او ترامپ د غزي د راتلونکي لپاره ګډه ستراتیژي لري. نتنیاهو د ولسمشر ترامپ د هغه نظر یادونه وکړه چې که حماس لسګونې پاتې یرغمل خوشې نه کړي نو د دوزخ دروازې به خلاصې شي. اسوشیټډ پریس لیکلي دا ډول څرګندونې له حماس سره د خبرو هڅې له زیان سره مخ کولی شي. هغه ډله چې په جګړه کې له درنو تلفاتو سربېره لا هم د غزي په کنټرول برلاسي بلل کیږي. اخوا اسرائیلي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د غزي په جنوب کې په هغو خلکو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته ورنږدې شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې درې پولیس ځواکونه چې له رافه د ورتلونکو بشري مرستو د بار لاریو د محافظت چارې ترسره کولې وژل شوي. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي دا برید له اوربند د کلکه سرغړونه بللې او نتنیاهو یې تورن کړی چې غواړي دا تړون سبوتاش کړي. حماس تر 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور کسان یې یرغمل کړل. دا برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو پیلامه وګرځېده چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د معلوماتو په اساس څه باندې 8000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 1100 نور کسان ژوبل دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی دي چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي. خو اوس راځو د خبری مجلې وروستي راپور ته. هغه دا چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو لکمیدو وروسته په دغه هیواد کې د بیوزلۍ ټغر یو څه پراخ شوی دی. یو شمیر کورنۍ وایي نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمیر پوهان هم بیا پر دغه ستونزې تاییدوي.
دا کوټه دا وګوره دا کوټه دا وګوره دا مصری دا وګوره
خپل دی غریبی کور راخی
دا غریبانه دا تر پانور پانا چورې بوښلې دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خوین از مکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندې پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی. ویت کسي د کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي چې ماښام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړلیو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت وضعیت خراب دی. روز کورنۍ بس نہ کہی کرازی پلار میں دام بس نہ کہی
سپین گیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام سا ګرځېدو ته هم نږدې دی. لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي. دیو یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه ښه خلاصوي وای. دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي. یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مده سی یو چې یو نیم زر یو نیم یو نیم زر یو نیم یو نیم سره روپې پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه شو ورکول اوسو کو نه چاري دا مزه اصل لپې جوړې شي لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور تکم لوري کرا پاتې کی.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. اسلامی علوم او یو شمیر پوهان لدی ډلې دی پونتون پوخانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نو موړې زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بیوزلو لاسنیوي وکړي.
او وکله چې یو دسي حالت رامنځ کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پرواد نور بنسټي کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځ شي. که بغه سره سره د صورتون نه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خبره همسایه یعنی په ګاونډ هغه وګي او دا مړی نو دا هغه ته مشکل دی، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بیوزله شته، هغه د پاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډایو خلکو مسؤلیت جوړیږي، فریضه وجیبه جوړیږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونه لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي، همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینی مساعد کړي تر څو ځوانانو وکولای شي کار وکړي. همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زره کړې ورکړي لري، هغوی هم د بیوزلو لسنیوي وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوي هم نور مرستوي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 ملي او نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکه له احترامات مقبول کړي. واقعا کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبۍ ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. خدا سیال کسی مخو داس جایم نه ولار خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پات سی سدا با اخر بدلته دا حالات څنګه کیږي. نو دا مغلم سیرانو چې هله دا د دوی خپل دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقی خواته بوزي. بس خوشاله اوس.
سلام زده را ده کارتون کې مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساعتات بعضی خلق نغوالی داتی چونو مکتاب نو بعضی ملایان غوالی بعضی دوست یو پلپختان اوشی کم ولاتونه نغوالی، دیری نغوالی، کامی نغوالی، یوی نغوالی، دوی نغوالی غوالی خور طول ملک. خود بیام شد دوی بایش کم ولاتونه نغوالی بسی پختان اوشی ماسی اکثریت خلق تو خوی خلاص که پی پیده کتابیم دا غسیده، پختون دا غسیده، شعرهیم دا سیده. السلام
السلام علیکم آزادی رادیو قدرمنو دوستانو کارکونکو اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډیره بې وزلي ده، خلک په غربت کې، په ډیر غربت کې ژوند تیروي. د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی، نو خلک په 300 په 300 کالدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچن سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله داسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان سته چې په ډیر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.